د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سوي پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، د 2018 میلادي کال د نومبر 3مه نیټه ده. خدای دې وکړي چې تر دې وخته به مو د جمعې ورځ په خوشحالي او په خیر تیره سوي وي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې موږ د ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دغه ولایت کې په هلمند کې پر زراعت باندې خبرې کوو. د هلمند کروندګر څه ستونزې لري، څه کښتونه یې کړي دي، او هلته حکومتي چارواکي له بزګرو سره څومره همکاري کوي. پر دغو ټولو خبرو به بحث کېږي. وروسته پروګرام ته میلمانه راځي او د پروګرام چلوونکی عصمت ساروان به هم راسي. تر هغو د دې ساعت مهمو خبرونو ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ 16 ماشومان چې تر 50 کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. څارنوالان وایي د امریکا د پوځ ضابط بو برګډال به چې 15 کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته و، ډیر ژر په خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واروي. د سختدریځۍ د څاریو ډله وایي د عراق او سوریې اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری بللی دی. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ 16 ماشومان چې تر 50 کلونو کم عمر لري د اسهال او ورسره تړلو ناروغیو له امله مري. په افغانستان کې د یونیسف مشر عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینوونکې ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. یونیسف ویلي په افغانستان کې یو څه پرمختګ شوی ځکه مخکې به هر کال تر 50 کلونو د کم عمر 10,000 ماشومان پر اسهال مړه کېدل، خو اوس د کال 9,500 ماشومان د دې ناروغۍ له امله مري. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې 80,000 کوچنیان مخکې تر دې چې 15 کلن سي مري، چې 12% یې د اسهال له امله دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. څارنوالان وایي د امریکا د پوځ ضابط بو برګډال چې 15 کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته و، شاید ډېر ژر پر خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واروي. برګډال د پکتیکا د یاخېلو سیمې ته نږدې د خپلو ملګرو له خبرتیا پرته له خپلې پوستې وتلی و او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. هغه په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 50 بندیانو سره تبادله سو. بو برګډال له دې امله چې د خپلو قمندانانو له خبرتیا پرته او په خپل سر لا پوسټي وتلی وو او د نور امریکایي عسکرو ژوند ته یې ګواښ پېښ کړی وو محاکمه کېږي. څارنوالانو ویلي چې نن به د هغه د محاکمې بل دور پیل سي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د خبریالانو ښځو په وړاندې له تبعیض ډک چلند کېږي. د فعالیت ساحه یې محدوده ده او د نارینه خبریالانو په پرتله کم امتیاز لري. د دې کمیټې د ښځو چارو مسؤلې خدیجه اشرفي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د مطبوعاتي ادارو د مسؤلانو د ناوړه چلند له امله زیاتو ښځو خبریالانو له کاره لاس اخیستی دی. د غزنی د یوې سیمه ییزې راډیو خبریالي ارزو وفا نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت له خرابوالي سره کار کوي، خو د هغې په وینا په بده سترګه ورته کتل کېږي. معاشونه یې کم دي او په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي. د افغانستان د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړیو 6 میاشتو کې د خبریالانو د قتل وهلو ځورونې او توقیف لږ تر لږه 3 پېښې ثبت کړي دي. د دې ادارې په رپورټ کې ویل شوي چې لږ تر لږه 10 خبریالان د روان میلادي کال په لومړیو 6 میاشتو کې وژل شوي دي. د سختدریځۍ د ساري وډله سایت انټلیجنس چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي د عراق او سوریې اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې یا داعش په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری بللی دی. سایت انټلیجنس ویلي په داعش پورې اړوندې اونیزې النبا ویلي چې د اسلامي خلافت یو سرتیری په نیویارک کې پر یو شمېر صلیبیانو یې برید کړی دی. د امریکا د پولیسو په وینا په نیویارک کې د سېشنبه په ورځ په تروریستي حمله کې 8 نمره او 21 زخمیان شو. د حملې په تور د سیف الله سایپوف په نوم یو وګړی چې 19 کلن او په خټه د ازبکستان دی نیول سوی دی. د سوریه پوځ او متحدو ځواکونو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د سوریه په ختیځ کې لوی او مهم ښار دایره زور په بشپړ توګه نیولی دی. دا خبره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی کړې ده. د څارنې د ادارې ویلي د سوریه حکومتي ځواکونه اوس هم د دې ښار په څنډو کې د هغو سیمو په تصفیه بوخت دي چې لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دي. د سوریه پوځ د ښار د نیولو لپاره د روسیې د هوایي ملاتړ سره د سپتمبر په میاشت کې عملیات پیل کړي وو. د امریکا سوپرسونیک بی یو بی بم غورځون کی الوتکو د کوریاګانو د ټاپو وزمې پر فضا پروازونه وکړل. د امریکا هوایی ځواکونه ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر سفر مخکې دا الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته استول شوي دي. د امریکا د پاسیفیک هوایی قواو په خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې دواړه بم غورځوونکي په ګوام ټاپو کې د امریکا له پوځي اډې الوتي او د جاپان د هوایی ځواک الوتکې ورسره یو ځای سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا تمرینونه په دواړو کوریاګانو کې له وروستیو پیښو سره کوم تړاو نه لري، خو د شمالي کوریا چارواکو له قهره ډک غبرګون څرګند کړی او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې نن غندلي دي. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر اکاونټ یا د ټویټر پاڼه پرون د 12 دقیقو لپاره بنده سوې وه. ټویټر شرکت ویلي د ولسمشر ټرمپ پاڼه د هغوی و کارکوونکي چې پرون یې په دغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بنده کړې وه. ټویټر ویلي چې څېړنه کوي څو دا کار بیا تکرار نه سي. سپینې ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او تقریبا 1.5 میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره ملګري دي. دا مهم خبرونه.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. په دې خبرونه کې چې د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په هلمند او د هلمند په زراعت خبرې کوو. نن د هلمند د کرنې او مالداری رئیس او د کرنې په چارو کې یو متخصص مو میلمانه دي چې د کرنې په برخه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. هلمند د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د کرنې له نظره هم د هلمند وادي د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېره مهمه سیمه ده. سره له دې چې د هلمند ډېرې مځکې د کوکنارو کښتونو ته وقف شوي، خو لا هم هلمند د غنمو او نورو زراعتي تولیداتو یو مهم مرکز دی. د هلمند د کرنې او مالداری رئیس انجینیر احمد شاه خیری او له کابل څخه د کرنې متخصص انجینیر حبیب الله زموږ میلمانه دي. ستاسو هغو پوښتنو ته چې د هلمند په اړه دي انجینیر صاحب خیری ځواب وایي، خو د کرنې او اوبه لګونې په اړه مو نورو پوښتنو ته چې مهمه نه ده د هلمند په باب هم وي که د بل ولایت په ارتباط هم وي انجینیر حبیب الله ځواب وایي. لته سو اوریدونکو څخه میله ده چې د موضوع په اړه به زموږ له میلمنو څخه د ټلیفون او همداراز د سکایپ له لارې پوښتنې وکړي. لږ وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو او دغه راز د سکایپ پته درشیو. لومړی ورځو د هلمند د کرنې او مالداری رئیس انجینیر صاحب احمد شاه خیری ته. خیری صاحب، اول خو درته هرکلی وایم. که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی دا ووایاست چې نن سبا په هلمند کې د کرنې او مالداری وضعیت څنګه دی، لنډه کتنه ورته وکړئ. البته دې ته په پام سره چې ویل کېږي وایي د هلمند اکثره ځمکې په کوکنارو پوښل شوي دي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ستاسو د رادیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته، بالخصوص بزګرانو، ځمکوالو، بڼوالو او د مالدارو ته چې خپل لاسونه یې په تڼاکو د هېواد د 80% وګړو ته ډوډۍ برابروي او په دې برخه کې خولې تویې کړي دي. او همدارنګه د ازادۍ د راډیو له کارکوونکو څخه مننه کوم چې نن یې د هلمند ولایت د کرنې په برخه کې د معلوماتو د تبادلې کولو په خاطر وخت راکړی دی.
سلامات
خوښ یم چې ستاسو د راډیو له لارې له خپلو هېوادوالو سره یم. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په ټوله کې ویلای شم چې د کرنې او مالدارۍ وضعیت ښه دی، نسبتا ښه دی. دا ځکه چې د هلمند ولایت پراخه ځمکې، حاصلخیزه ځمکې او د ښو اوبو لرونکی ولایت دی، نو په دې اړه د کرنې او مالدارۍ وضعیت یې ډېر بد نه دی، ښه ارزیابي کېږي.
بله صاحب.
او همدارنګه د تیر کال د احصایې له مخې په تخمینی ډول د هلمند ولایت په 3.3 هکتاره ځمکه کې انګور، انار، هندوانې، خټکي، بادام، شفتالو، انګور، زردالو او مختلف باغونه کرل شوي دي چې په تخمینی ډول 15,915 میټریک ټنه حاصل یې ورکړی دي. او همدارنګه که ضرورت وي د تیر کال د ایتای یادونه کوو او که ضرورت نه وي تاسو ته وخت.
بله صاحب ډیر مننه. دا اوس چې وسخه یو بل تازه راپور وای چې کېدی شي راتلونکي کال به بیا د افغانستان د کوکنارو د تولید او د تریاکو د تولید لکبل یو بل ریکارډ کال وي. سش کال په هلمند کې څومره کوکنار کرل شوی دی؟
د کوکنارو د کارلو دقیقه سایا نه لرو ځکه چې دا مفتډېره ستونزمنه ده چې پوره دقیقه سایا ولرو. خو په ټوله کې ویلی شو چې د تریاکو کرکیله په هلمند ولایت کې زیاته ده او ډېر خلک کوکنارو ته مخه کړې ده ځکه چې دوی د کوکنارو بازار او نور هغه ګټه چې دوی ترلاسه کوي نسبت نورو زراعتي توکو ته زیات دي ځکه چې د هلمند ولایت بزګران کوم هغه حاصلات او تولیدات چې دوی لري د هغه لپاره مناسب بازار نشته او د همدې په مقابل کې د کوکنارو ښه بازار شته.
بله دا خو دا موږ دا مسله خو به په ټولو ځایو کې وي. خیر شاید په هلمند کې ناامني هم وي، شاید دا هم علت وي، لیکن انجینر صاحب خیری که دا راته وایست چې په د اوبو وضعیت څنګه دی په هلمند کې؟ هلمند سیند بهیږي، کروندګر د اوبو له نظره څومره مشکل لري او څومره نه لري؟
د اوبو د نقطې نظره د اوبا هلمند پریمانه اوبه لري، خو د اوبو د سیستم د رغولو دپاره چې غټې بودیجې ته ضرورت وي دلته د بودیجې ستونزه ده. د اکثره ویالې خرابې دي، اکثره ځایو ته اوبه نه خیژي، نو د اوبو په سیستم باندې کار نه دی شوی. د اوبو اوبه زیاتې دي خو اوبو د کاره کار نه دی شوی چې تر څو د بزګرانو ځمکو ته وخیژي او هغه پخوانۍ ویالې او سربندونه جوړ شي. په هلمند ولایت کې که په ټوله کې درته ووایم د کرنې په برخه کې که دولت کار کوي او که همکارو موسساتو کار کړی دی، اول خو د دې غټ ولایت لپاره دغه امکانات که دولت لري که موسسات لري ډېر کم دي، او بیا په ټوله کې اساسي او بنیادي کارونه نه دي ورته شوي. لکه څرنګه چې تاسو یاده کله چې د اوبو په اړه که د موږ سره معلومات شریکي، اوبه شته خو د اوبو سیستم نه دی رغېدلی. اوبه ضایع کېږي، اوبه نورو ځایونو ته ځي. دلته په هلمند کې ډېرې ځمکې د اوبو نه پاتې کېږي. دغه ستونزه لویه ستونزه ده چې دا یې ښه منظم پلان او بودیجه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کوربدان به هم درځو. اوس له کابل څخه د ټلیفون له لارې د کرنې متخصص انجینر صاحب حبیب الله هم را سره دی. انجینر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې ښاغلی خیری د اوبو د سیستم د نشټوالي خبره وکړه، او دا یو حقیقت دی چې وایي په کومو ځایونو کې چې سم کانالونه نه وي د اوبو لپاره، نو اکثره اوبه ضایع کېږي، یا مځکه جذبوي یا اصلي مځکې ته نه ځي، یعنی زراعت کې ورڅخه سمه استفاده نه کېږي. لیکن په افغانستان کې په تیرو کلونو کې دې برخې ته کمه توجه شوې ده. ستاسو په نظر باید څه وشي؟ څه ډول په ارزانه او اسانه طریقه دا مشکل حل کېدای شي؟
سلام علیکم سربان صاحب، تاسو او استاد ملما او د زراعت کارکونکو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. سلام تخه سربان صاحب، مشکلات په افغانستان کې د زراعت بخش کې ډیر زیات دي، خو راځو د اداري بخش کې دغه بوکول د ځمکې دا موږ په زراعت باندې په درې بخش باندې تقسیموو چې یو ډیپ اریګیشن سیستم دی، یو رن اریګیشن سیستم دی، یو فالو اریګیشن سیستم دی، یعنی یو سطحي آبیاري دی، یو قطرهي آبیاري دی، یو بارانی آبیاري ده. په افغانستان کې اکثریت کب سیستم د فالو اریګیشن سیستم دی چې هغه د سطحي آبیاري ده، چې هغه کې ډېر نقصانات دا دي چې یو خودی اوبو ضایع ډېر رامنځته کېږي، او بل هغه ځای کوم سطح د ځمکه چې اوبه ډېره ونیسو هغه نه باد نه شي چې په هغه کې د تنفس هوا نه چلېږي. او دغه د بدبختانه د جنګو په واسطه د موږ دغه کانال سیستمونه بېخي له منځه تللي دي، او بعضې ځای کې دوی په حال دي خو هغه هم داسې سرځایي په غونډې دي. نو که زیاته توجه دې ته وشي چې په افغانستان کې دغه سیستم به خدمت مهندسی د توالور سی یعنی د فریګیشن سیستم کو جوړ سی یا رانګیشن سیستم چې دا په واجی زیات سی یا خو اغزمه کې د زیات د وبونه راځي او بل نبات څومره ضرورت لري په اغان تازه دینه او باښتل کې.
بله دا قطرهی سیستم چې تاسو یاد کړه په یو شمېر هیوادونو کې ډیر رواج ده او دا وای تر او به ډیر کم ځای کې شي ښه استفاده لوبونه کې دا څومره قیمته تمامېږي ارزانه تمامېږي څومره امکانات شته په افغانستان کې؟
په افغانستان کې د دې لپاره امکانات شته خو په دغه په څو سره کوم سره د مکولای شي چې دغه سیستمونه پیاده کړو. په داسې جهت چې په افغانستان کې په بعضو ساعتو تللی یم چې هغلته دوی په ډېر یو عادي سیستم سره دغه جوړ کړي دي چې په یو مثال دغه در کوم چې زه ما یو باغ ته ولاړم په هغه باغ کې دغه د پیپسي بوتل دغه کې د هرې ونې چې تړلې وو هغه له اوبو ته کړي وو هغه پرې قطره سیستم برابر کړی وو. یعنې په ډېر کم امکاناتو د هغه باغ په د فریګیشن سیستم سره عیار کړی وو. نو دغه کوم سیستم چې په عمومي شکل د فریګیشن سیستم ده دغه په جریب باندې تقریبا تر 5000 ډالر مصرف کیږي خو که چیرته د یو کال حاصلات مونږ په د فریګیشن سیستم سره د هغه د پټي حاصلات مونږ واخلو یعنی ډېر څه د مصارف بیرته پاره مونږ دي او یا په څه د دې ته په فائدہ کې او بل دا د سیداګر د سیداګر د ریګیشن سیستم جوړ شو دا دیو کال لپاره کیږي نه دا کال تر 15 شپږو تر لاسه کولو پرې دا کار کولای.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. انجینر صاحب خیری په هلمند کې دغه سیستم څومره رواج شوی دی نه دی شوی او کنه وی شوی ستاسو ریاست په دې برخه کې کار کولای شي نشي کولای؟ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دې اوبودي سیستم باک لا کوم سیستمونه چې استاد یادونه وکړه د هلمند ولایت په دې سیستم باندې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. کوم په خوانی سیستمونه چې دلته و هغه هم د څه متغیر شوی دی خراب شوی دی نو په دې اړه به موږ پاینده کې پلان نه جوړو د خپل وزارت د امکاناتو په نظر کې نیولو سره. او
د وزارت فکر څنګه چې استاد مخکې ورته اشاره وکړه داسې معلومیږي چې دومره مشکله کار نه دی. ستاسو ریاست هم دا کار کولی شي چې په یو نوی شکل سره کاروانګر خبر کړي له دې سیستمه د فلم له لارې د ورکشاپ له لارې له یوه نوې طریقې نه کولی شي چې مالداران په دې سیستم پوه کړي وبخښي کاروانګر
پیلانو مونږه په زیات کې دا بازارونه ته د دې پاک معلومات ورکړي. بازاران هغه څه مانی چې دوی ته چې دوی په سترګو ویني او دوی ګټه ویني نو د دې دغه فعالیت لپاره موږ ته تروسه بودیجه په لاس کې نه لرو. بودیجه چې په لاس کې نه لرو عملاً به نمایش په ډول خلکو ته جوړ کړو او ورته وبخښي. نو د آینده لپاره موږ کوښښ کوو چې دغه پلانونه جوړ کړو او د خپل وزارت سره شریک کو دغه ستونزې ورسره شریک کو او د خلکو لپاره دغه وسایل جوړ کو. اکثره واټر ګیټونه یا د سینور سیستمونه فعلاً موږ په پلان دي چې فعلاً یو نوی واټر ګیټ او څو ترنابونه موږ په مرکز لشکرګاه او د ګریشکو ولسوالۍ کې تکار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به
بله. نو چې تاسو په دې برخه کې بودیجه نه لرئ له کاروانګرو سره په کومو برخو کې کومک کوئ؟ د سری په برخه کې، د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې او همدارس له مالدارو سره؟
د کاروانګرو سره مونږ فعلاً د مالدارۍ او د کرنې په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په اړه کار کوو او همکاري کوو چې فعلاً زر میټریک ټنه تخمونه اصلاح شوي تخمونه د هلمند په کچه 6000 بزګرانو ته ویشل کیږي او همدارنګه د مالدارانو لپاره یو شت بابا کلینیکونه جوړ شوي دي چې هغه تجهیز شوي دي او د دې لپاره واکسینونه موږ په اختیار کې ورکړي دي او د بیمارانو د روغتیا په هکله او همدارنګه د مچیو فارمونه مو د 200 شاوخوا په شاوخوا کې خلکو ته جوړ کړي دي او د مالدارۍ په برخه کې مو اوس کورنیو ته د مالدارۍ بستی ورکړې دي او سږ کال 1500 کورنیو ته د چرګانو واړه فارمونه د وځو کورنیو ته په نظر کې لرو چې فعلاً یې سروې روانه ده د مستحقینو لپاره او همدارنګه د اوبو د بیا رغونې په هغه اندازه چې موږ امکانات لرو په دې کې کار کوو او د مختلفو تخمونو په اکله او همدارنګه د پختې په اکله چې موږ نوې ورایتیانې خلکو ته په محدودو ساحو کې تولید کړي دي تر څو دا ترویج شي او خلک د هغه ګټه ونیسي او کوښښ کوو چې د پختې کرکیله زیاته شي د زعفرانو پاکله کار وکړو د پستو انګورو باغونه جوړ چې سږ کال هم موږ د زر جریبه مکه مختلفو باغونو پاکله چې خلکو ته باغونه جوړ کړو
ډیر مننه سلامت اوسې انجینیر صاحب خیری د هلمند کرنې او مالداری رئیس او دغه راس له کابل څخه د ټلیفون له لارې د کرنې متخصص انجینیر حبیب الله لرو لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
زموږ ته فیسبوک باندې پته هم در سره په یاد لري facebook.com/azadiradio او د ټلیفون شمیرې 0909023540 بل شمیره 0908225550 او د سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولای شي radio.azadiradio.azadi او ردون کوي لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی کوسه کور دی وطن
مننه خیر اوسه دی هلمند دی کرنه رئیس صاحب نه خوشتنه ده چې آیا کوم خلک چې تریاق لري داغه په اړه باندې تاسو داس کوم پروګرامونه لري چې هغه ته ترویج ورکړي تر څو د تریاق پر ځای باندې غنم وکړي دا پوښتنه کا جواب یې
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان ماری ټیک اوله
زوایي
بل صاحب الله سره خبري وکي استاسي خبري وانه وریدل شوي
مونږ ته ورو ورو واقعي کې وختونه مداده زراعت وزارت نه چې خپل ډاکټران لري کولې کار نه کوي ادارو کنا سیما داخلي او ملت تستوږي خاور ورچې دا اول مونږ ته ضرورت د دوا ده چې دوا کوم څه تشکیل
صحیح دی کوم شي لپاره دوا دی بوټو لپاره ونو لپاره د چیش لپاره حیواناتو لپاره بله متاسفانه خیر دومره سره پوه شو چې دوای په کار ده بل اوریدونکو شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه ده سکایپ لاري هم کول شي له موږ سره تماس ونیسي د سکایپ لاري به مو اواز واضح راځي د سکایپ پته مو ده radio.azadiradio.azadi مهرباني کوئ صاحب د دې ټلیفون قطع شو خیر یو بل ته به هم نوبت ورکو کدوې هم ټلیفون قطع شون او بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوئ صاحب خیر دو دوی تلفون هم یا جواب نه وای یا قطر اول انجینیر صاحب خیری تاسو ورته جواب ورکړئ تاسو تر څه ده پوری کله چې آفت راځي د کاروندو ته یا د چارویو مشکل وي څومره د دوا په برخه کې امکانات لري او له دوی سره مرسته کوي
منګه یو هغه محلي دواخانی دي چې فعلاً د لشکرګاه بازار یا نور ولسوالۍ کې شتون لري هغه په نظارت لاندې راوستي دي تر څو دوی اکسپایر دواګانې او نور دواګانې په خلکو باندې ونه پلوري او همدارنګه زموږ د ریاست کوم امکانات چې دي یو تعداد دوا موږ لرو چې هغه هغه کسانو ته چې موږ ته مراجعه کوي موږ د دوی هغه د نبات کوم امراض چې دي یا حیواني امراض دي هغه په تشخیص سره هغه کوم متخصصین چې موږ لرو دوی هغه دواګانې په اختیار کې ورکوي او همدارنګه د دغه امراض او وفات په حق له موږ اوس د ټول هیواد د ټول ولایت په کچه سروې شروع کړې ده تر څو امراض او وفات درکې امراض او وفات تشخیص کی او وروسته د سروې څخه بیا موږ په هغه باندې غور کوو د هغه لپاره به پلان جوړو چې د هغه د کنټرول په اړه څه وکړو او همدارنګه په دې اړه موږ فعلاً یو د امراض او د وفات د تشخیص لابراتوار تر کار لاندې دی چې یا هغه سامانالات فعلاً موږ ترلاسه کړي دي یو څه کار یې پاتې دی چې هغه به هم انشاءالله تکمیل شي.
بله یو خبره بلم خبره چې خیری صاحب آیا تاسو په کافی اندازه وترنران او همداراستي زراعت متخصصان لري چې لرو له سوالو ته لاړ شي او کلری آیا ځی امنیتی مشکل خونه لري
امنیتی مشکل خو د ټول ولایت هیواد په کچه شته دی همدارنګه په هلمند کې هم شته دی موږ چې کوم متخصصین دلته لرو دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې ظرفیتونه لوړ نه دي ظرفیت ټیټ دی په کافي اندازه امکانات او په کافي اندازه متخصصین موږ نه لرو خو هغه کوم امکانات چې موږ په لاس کې دي هغه ساحو ته ځي خلکو ته مشورې ورکوي د خلکو مشورې اخلي نو هغه د خپلو امکاناتو په اندازه خلکو ته خدمت کوو
بله صاحب سلامت اوسئ انجینر صاحب بله بیا به نوبت درکو انجینر صاحب بیبله مخکې یادونه وشوه دی دواو چې کله یو فصل یا کومه ونه آفت وځپی ووهی بیا نو ځینې خلک په خپل سر دوا بیا اخلي او استعمالوي ویل کېږي چې دا ډیر خطرناک کارم دی وای خصوصا که دا مقدار ماین شي یا ټاکل شوی چې دی طریقه زیات شي حتی کېدای شي هغه محصول د سرطان سبب شي دا خبر څومره حقیقت لري
اربان صاحب بدون دې شک چې دا ډیر بد عواقب لري ځکه چې یو خو دغه محیط خرابېږي بل هغه نبات چې دی ورمنډې دوا وایي هغه له منځه ځي او بل دته خپله ضرر رسوي که چېرته زموږ د بزګر دغسې یو شتونې سره مخامخ شي دوی دې کوشش وکړي چې په هر ولایت کې خپل د ریاست د زراعت ریاستونه دي هغه بیا ځانته ځانته ډیپارټمنټونه دي دوی هغه ته مراجعه وکړي چې هغه نبات یو 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 اندازه یو ټوټه وشي یا دوی سره هلته دا مشکل طرحه کړي او دوی ورسره یو کارکوونکي د هغو مسلات ولېږي چې هغه هلته تشخیص کړي چې دا کوم امراض دي آفات بعد له هغه څخه دوی د یو متخصص نظره په دې باندې اقدام وکړي نو دا به بهتره وي
بله صاحب او خیری صاحب تاسو مخکې دی بله که څه نور لری خبره مهرباني حبیب الله صاحب
سروان صاحب زه غواړم چې لږ په دې کې تشریح درته زیاته ورکړو چې تاسو واخلم ځای نه شي دغه کنټرول د امراضو یا د افاتو په عمومي ډول موږ په زراعت لنګانه په درې ډوله دي یو بیولوژیکي کنټرول ده یو کیمیاوي کنټرول ده او یو میخانیکی یا فیزیکی کنټرول ده موږ افغانستان چې یو د فاتې د زراعت لنګانه د زراعت لنګانه اوس موږ ته بحث کوو پاتې هیواد ده دوی د زراعت لنګر بزګر ته زه دا وم تفسیه کوم چې دوی کوشش وکړي چې هر چېرته دوی ته امراضو سره مخامخ کېږي دوی که میخانیکی کنټرول مې ډېر کوشش وکړي چې وکولای شي په میخانیکي شکل سره دا
میخانیکي نه منظور څه شی دی کله چې یو کاروانګر پوه نشي چې منظور ستاسو څه دی
میخانیکی کنټرول دغه د کچیرته په یو ساحه کې د امراض ولګي د نباتاتو کې کوشش دی وکولای شي په لاس کې هغه چې خشاوه وکړي هغه کوم امراض چې په سترګو لیدل کېږي هغه د بس په دغه د خشاوي یا د کتمن تعریف واسطه سره دی هغه مخاوني شي دغه د هغه د ځمکې د پوستولو یا د خشاوي کولو یا هغه چې دغه سیموزيره هغه چې په سترګو ورته ورځي هغه لره کول په واسطه دې کوشش وکړي چې دې مخاوني شي او بل کچیرته د دوی د کنټرول نه دا او چې سره دوی د مراجعه وکړي د ریاست زراعت هغه دفتر ته چې هغه ورته مسلکي کارکوونکي ورکړي
بله صاحب ډېره زیاته مننه او خیری صاحب تاسو مخکې دی مچیو د فارمونو او د چرګانو د فارمونو خبره وکړه هم دارستی غو په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې خلکو ډیر کار کړی دی فارمونه جوړ کړی دی او مثلا په ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې دغه سی پلانټونه او مرکزونه جوړ کړی دی خلک بیا له عامو خلکو شیدې اخلي هم خلکو ته کاروبار پیدا شي او هم دوی صحی لبنیات تولیدوي په هلمند کې چا دا کار نه دی کړی او کینی وی کړی تاسو له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې خبري نه دي کړې او یا خبري نه کوي چې څوک راشي په هلمند کې دا کار وکړي هم خلکو ته کار پیدا شي او هم به مو لبنیات صحیح او سالم وي
بله په هلمند ولایت کې هم خصوصي توګه محدود کارونه شوي دي، اوس هم د خلکو تر لاس لاندې دي. مثلا د چرګانو په اړه ښه فارمونه دلته شته دي، او همدارنګه د لبنیاتو په اړه کار شوی دی خو هغه په هغه اندازه نه دی چې باید شوی وای. نو په د چرګانو خبره چې ما مخکې یاده کړله، دلته په هلمند ولایت کې د کرنې ریاست فارمونه خلکو ته توزیع کړي دي، او کاربیک دفتر هم د سلو فارمونه په شاوخوا کې فارمونه تولید کړي دي. بیا د هغو دپاره موږ اتحادیې جوړې کړي دي تر څو دوی وکولی شي د یو د بل په مشورې سره او د دوی د حاصلاتو د راټولولو په برخه کې خپل ځان ته بازار پیدا کړي. د هغه فارمونو نتیجه ښه ده. زه چې تر کومه زه معلومات لرم، دني خلکو نه پوښتنه کوم او دوی موږ ته راپور راکوي. د مچیو په هکله تېر کال موږ لکه مچۍ خلکو ته د یو فارم دپاره تولید کړي وې چې لکه صندوقان بمخالي ورسره ورکول. نو اوس چې زه کوم راپور لرم، هغه لکه صندوقه مچۍ په شلو صندوقانو شوي دي، ورته حاصلات یې هم د شاتو ترلاسه کړي دي. خو پاتې راپورونه هم شته، ځینې طبعي دښمنان د مچیو دپاره پیدا شوي دي په ځینو ساحو کې، ځینې مرغان چې د مچۍ خوري د پای نه وړي. نو د دغه یوې ستونزې سره مخ دي، نور داسې طبعي امراض یا آفاتو سره مخ کېدلی شي. نو د دې په هکله چې دلته دغه پارونه او دغه ترویج شي د خلکو دپاره،
ډېر زیات مننه. اوس هم اوریدونکو ته بیا ورځو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو تلفون یې قطع شوی دی. خیر، بل اوریدونکو هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي
راډیو کندهار خبرې کوم. سروان صاحب
مهرباني کوي. صاحب مهرباني،
باغ د مانداري دی کله زرا ترېست سلامونه ورته وایو. دغه شیخ موږ نه بریل بل شي دا اوس دې چې کوي په خدای چې موږ ته خره خو چې کوي پر دا وسایل لوټ خو موږ دا اس کوي خو موږ ته هم لیدلې دي دا خو دې موږ ته زار او شي سي د باز د څه خلکو ته رسیدلې دي چې هغه موږ ډیر نور خلک دغه دې دې ما شاو وزارت نور ته لري خو اصلي خو هغه کښ خون بوته د شان نه رسیدلې دا تخمنه. او دغه د باغو د سم پاکانو دا د سمانو باندې چې دا پاکان راپورته کوي هغه د دیوالو څه چې څه کوي دغه خو ما چې څونه دا ودغه دا وسپنه په ټول کې هغه څه و چې والا هغه پریږدي چې یوه جواب ونیسي نور پریږدي. دغه یو ډېر غټ فساد په کښې کې دي په دغه کښې که دغه نو کښه پاک شي نو به ډېر ښه وي. سلام علیکم.
سلامت اوسې، مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
زما د رئیس صاحب څخه دغه خواهش دی چې په هلمند کښې د زراعت په کم کارونه چې تا وویل چې مچۍ او چرګان او خپله په ښار کښې درې سوه جریبه مځکه په بولان کښې ده، تر اوسه په هغه کښې هېڅ کار نه دی سوی. کوم د چرګانو فارمونه چې جوړ شوي دي هغه ګرده یا ملکان یا وکیلان یا هغه غریب سړي ته نه دي رسېدلي. او ته خپله ورته په دغه کښې تا یا تان ټاکلي دي دقیق معلومات لري چې وضاحت ورکوي آزادي راډیو ته. وسلام.
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
یم ډاکټر زابل ولایت سزیر ولسوالۍ اوسېدونکی.
مهرباني.
شاکر پاړې کښې صاحب
کور دې ودان.
زموږ د زابل د ولایت ډېر ښه زراعت ده، د انګورو د دې ډېر ښه زمینه مساعده ده، خو مشکل هم د اوبو ده. نور د مځکې اوبه دي هغه مخ په شته روانې دي.
ګورې یوه خبره واورې، مخکې زموږ متخصص صاحب انجینیر حبیب الله اشاره وکړه، وایي که د قطرۍ سیستم استعمال کړئ چې هم ارزانه دی هم به مو د اوبو مصرف کم شي، وایي د یو پیپسي بوتل نه هم کار اخیستی شي. خو خدای دې وکړي چې د هغوی خبرې تاسې اورېدلې وي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، اورو خبری وکئ صاحب. بله صاحب، خبری وکئ صاحب. متاسفم دوی آواز ناوری. خیر، اوس بل اوریدونکو څو شیبې اجازه وغواړو، میلمنو ته بار شو. لومړی خیری صاحب، اوله پوښتنه له تاسو څخه وه. یوه پوښتنه مخکې هم پاته وه چې وایي څوک چې کوکنار کری، تاسې ورته بدیل څه پروګرامونه لرئ؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه چې بعد تجربې کوئ چې خلک زعفران وکري یا پستې وکري، نو هغه تجربې به په ډېره محدوده سویه وي. آیا داسې څه کیدای شي چې د دغه همدا محصولات د کوکنارو بدیل شي؟
د کوکنار پاک له ما مخکې یادونه وکړله. کوکنار ټولو ته معلومه ده چې یو سیاسي بوټی دی او بازار یې شته دی، قیمت یې لوړ دی، په دې باندې ټول پوهېږي چې دا والی. خو موږ د دې په د بدیل دپاره زه د وزارت متخصص یا د وزارتچی په هکله دا ویلی شم چې هر بوټی دی بدیل کېدلی شي. مثلا د پختې بوټی دی، پخته ده، د کوکنارو ډېر ښه بدیل کېدلی شي.
پخته اوس دا د پختې باندې خبرې وکړو. پخته یو وخت په هلمند کې شرکت او حکومت به له خلکو پخته اخیستله، همغه راز چې په شمال کې په کندوز کې و. لیکن اوس همغه امکانات نشته چې که خلک پخته م وکړي شاید بازار ونه لري، که بازار هم ولري په ټیټه بیه اخلي، د کوکنارو په بیه خو یې نه اخلي ترې.
بالکل دا په ځای خبره ده. خو فینان د افغانستان دولت او د هلمند ولایتي ادارې او موږ په ګډه سره دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې نوموړي فابریکه بېرته فعاله شي او د بزګرانو سره د پختې د کرکیلې په اړه کار وکړو او کار وشي. ډېر دغه هدف ته موږ نږدې یو تر څو د بازارانو د پاره مارکیټ پیدا شي. کله چې دغه فابریکه فعاله شوله د بازارانو د پاره همدغه خپله دغه فابریکه یو مارکیټ دی، ځکه هر څه چې دوی حاصل په لاس راوړي نو دغه فابریکه به یې دنیا اخلي او دلته به هغه پروسس کېږي. نو په دې اړه د ریاست جمهوري څخه تر ولایت او زموږ تر ریاست پورې دغه هلې ځلې روانې دي او ډېر کار ورباندې شوی دی. نو دغه موافقه خبر ده چې د څو کالو نفاخ باید فعاله شوي وای، اوس باید جدي پاملرنه د دې لپاره وشي. او بل د کوکنارو د بدیل خبره چې دوی کوي، د کوکنارو په هکله چې موږ څه کړي دي، کومې پروژې چې ما مخکې یادونه کړه، دغه ټولې د کوکنارو بدیل کېدلی شي. او همدارنګه موږ یو پروګرام ورسره پلان لري چې نارنج په هلمند ولایت کې ډېر ښه نارنج کېږي او موږ کوشش کوو چې دغه د سترس خاندان لکه مالټې، لیمو او نور د سترس د خاندان میوهجات په هلمند کې رواج کړو.
یو څه مو فکر کوم په اواز کې تغییر راغی، ځکه چې موقعیت مو تغییر کړو. خیری صاحب خیر، بیا به نوبت درکو. له انجینیر صاحب حبیب الله څخه زما پوښتنه ده. انجینیر صاحب، په افغانستان کې اکثره زراعتي محصولات ضایع کیږي، ډېر ضایعات ډېر لرو. مثلا سره بانجان دي، ما چې په ځینو نورو هیوادو کې لیدلې دي، سره بانجانو ته یو لرګی یا یو سیخ کیږي، نو یا همداسې تورو بانجانو، بېنډیو یا بامیا او نور ته چې پزمکنه لګیږي، او چې پزمکنه لګیږي هغه ټوله سالم پاتې کیږي. اکثرا چې لزمکه سره لګیږي او بیا خصوصا چې وبوم ورکړي کاروندې ته، نو هغه محصول خراب شي، که سره بانجن دي، که تور بانجن دي، یا هر بل محصول دی. دا په افغانستان کې ولې نه رواجیږي؟ قیمته تمامیږي دی و لرګي یا یو سیخ یې خودل ورته چې هر بوټی لاندې کیګ دی او دا ودریږي او پزمکه ونه لګیږي او ضایعات یې کم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
بله سروان صاحب، دغه د افغانستان خلک درته ورته بدبختانه خو نشي ورته ویلی، خو د زراعت په یو متخصص یو هغه ورته یو رهنمایي کې دوته یو داسې یو عادي ښکارېږي. دوی یو زراعت پرمخ وړي چې هغه یو عنعنه وي ده، دوته یو عنعنه پاتې ده
څو وخت دوی کښتو کې د بانجان مثال ورکوو، هغه چې اوبه کوي اکثریت دوی په جوو کې د بانجانو د بوټي پروتي، نو هغې خپله بانجان هم هغلته د خوسا یا د کوپنک نیسي، هغه خرابېږي. دوی ته چې مونږ په بار بار سیمنګونه ورکړي دي او ما ورسره لیدلي دي او زه صحیح تللی یم، دوی چې مونږ دغه ویلي دي چې تاسې کوشش وکړي دغه کوم نبات چې د ډېره ارزانه تمامېږي سروان صاحب، په دې دومره مصرف نه راځي. که چېرته دوی یو یو دیول نه یو 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 د څلارګا یو د شاخه ماته کې او دیونه بعد به څه کیږي او دغه څنګه بعد کیږي په دې باندې نور مصرف نه راځي. خو متاسفانه چې دوی له غفلت کوي له خپل مسلک سره، دوی سستی کوي له خپل کار سره، کنده په ډیره اسانه او په ارزانه او په خپل پتینه له ونه نه یو شاخ را پرې کولای چې دوی ورته ورکړي هغه نبات چې ګودروي. او بل متاسفانه چې دوی ته ډېر وخت زه ورسره مخ شوی یم، دوی ته دغه د متخصص خبرې دغسې یو ارزانه تمامي دومره ورته اهمیت نه ورکوي. خو که چېرته یو دیکان چې هغه تقریبا د دې تجربه کاري دې زیاتوي، هغه عنعنوي معلومات ولري د پخوا زمانو، هغه که ورته ووایي هغه دوی بیخي ډېر تکیه په هغه خبره کوي. خو متاسفانه نه پوهېږو چې ولې دوی درته دوی زیات اهمیت دی یو متخصص خبرو ته نه ورکوي. سربان صاحب راتن یو مثال در کوم، زه یو شاهی تلالم اغل ته دی غنم کې د جوده مشکل و، دوی د نبات سره د غنم له نبات سره جوده رځي شي سوو، بیا ما د زراعت له نگاهه دا ورته تشریح کړي چې دا دغسې یو خاندان ته چې دا دوی سره یووالی لري کله چې دوی ته شرایط مساعد شي په دې وخت ورشي شن کېږي. هغه د کان په دې باندې شله ده چې نه دغه د ما په پټي کې دغه جودر چې ده دا غنم نه جوړ شوی ده، کله چې غنم یا خوی دا جودر کېږي. او متاسفانه چې هغه خبرې بیخي داسې د زراعت له نگاه نه لرې وي، له عقل نه منلی نه وي، ځکه چې د دوی کېندو هم د دوی پامې ګنل چې ناسې جدا ده، ولې شرایط د کرلو د تخم بیا ورته واری لري، ځکه په هغه وخت کې دوی اداره شین کېږي. نو زما د کروندګرو ته دغه توصیه ده، دوی د کوشش وکوي، کوشش دې وکړي د زراعت له ریاست د زراعت کارکوونکو سره د مخکې دي، هغه دوی د آګاهي عامه پروګرامونو د زراعت وزارت لري چې هغو څخه د یو شی اوري، په هغو د دوی تکیه کوي چې دوی وکولی شي د دوی حاصلات لوړ شي، د دوی په حاصلاتو کې ښه والی رامنځته شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس هم خیری صاحب ټلیفون بیا رخ شوی دی. خیری صاحب، ستاسو ځینې خبرې پاتې شوې، د اوریدونکو خبرې مې ځینو هغه شکایت چې له کندهار څخه و، تقریبا دغه شکایت په هر ولایت کې شته، یعنی د زراعت رئیسان وایي چې موږ کاربنګرو ته سره ورکو یا اصلاح سوی تخم ورکو، لیکن عملا بیا دا یو کم شمیر خلکو ته پلاس ورزی، لکه د چویل چې یوازې د مالکانو لاس ته ورزی، عامو خلکو ته نه ورزی. هم دا راز دی چرګانو په برخه کې هم همداسې شکایت، نه صرف په کندهار یا هلمند کې بلکې په ټولو ولایتونو کې هم دا شکایتونه کیږي. نو د دې لپاره چې دا شکایت کم شي، څه باید وشي؟ څه رقم خپل کار باید شفاف کړي او خلکو ته ثابت کړي چې نه، تاسو خواصو سره مرسته نه کوئ، بلکې له هغو کسانو سره مرسته کوئ چې واقعا ورته اړتیا لري.
په دې اړه زه ویلای شم، دا منم چې ستونزې شته، نیمګړتیاوې شته، خو ځینې خلک داسې یو ستونزه لري خپله چې دته چې کوم شی نه وي رسېدلی هغه دا شکایت لري. مثلا زموږ د تخمونو په اړه، په هلمند ولایت کې ساز 60,000 کسانو ته تخمونه توضیح کېږي. د تخمونو د طرزالعمل مطابق مونږ دلته د ولایت په سطحه تحلیه بندي کړې ده، د هرې ولسوالۍ لپاره درې کسه حیاتان د مربوطه ادارو څخه ټاکلي دي چې دغه نوملیکنه به کوي، هغه د طرزالعمل مطابق واجب شرایط کسان به ټاکي. نو په دې کې به هم ستونزه وي، ولې اصلي ستونزه دا ده چې دغه کوم شی چې موږ په لاس کې لرو دغه کم دي، ټولو خلکو ته نه رسي، هغه څوک چې دوی ته ونه رسي هغه به واجد شرایط وي، مستحق کس به وي. نو دا یې فکر کوي چې ما تر ونه رسېدل نو دا کې درغلي ده، امکان لري درغلیم پکې وي. مثلا زمونږ د چرګانو فارمونه دي، دغه واړه فارمونه دي چې د بېوزلو کورنیو لپاره دي. دلته د دې لپاره موږ د ولایت په مشورې سره یو داس طرزالعمل جوړ کړ چې د دې لپاره به اول د سروې ټیمونه جوړوو،
چې هغه جوړ کړی دی ورسته په پغاف کې د نظارت ټیم دی کله چې د نظارت ټیم دغه لیستونه تایید کړي بیا به د توزیع ټیم ته ورکول کیږي او هغه شرایط چې په کومو شرایطو به مثلا موږ د دغه پروژې مستحقین تاکو دغه بینیفیشری یا دغه بیوزله کسان د هغو شرایط هم ورته لیکلي دي چې د هغې لومړۍ ماده دغه ده چې هغه د سرپرسته کورنۍ چې هغه به یا کونډې یا یتیمان وي هغه که د شهیدانو کورنۍ وي یا د عامو خلکو کورنۍ وي دا به په نظر کې نیول کېږي حیاتان به د وکیل د ګذر سره نږدې د دوی کور د کور نه لیدنه کوي هغه اقتصادي حالت او نور امکانات به په نظر کې نیسي نو بیا به هغه لیست تیاریږي د هر ساحې پساتا نو په دې کې شک نشته چې دغه فارمونه به ډیرو کسانو ته ونه رسي هغه به مایوب وي هغه به سرپرست وي هغه به شهید کورنۍ وي نو هغه به دا ګیله لري طبعا ځکه چې معلومات نشته چې دا څومره فارمونه دي څومره کسانو لپاره دي نو دې دغه شکایت په دغه
ډیره مننه
کم دي ټولو ته نه رسي
سلامت اوسې انجینر صاحب بیبوله لکه مخکې چې تاسو وستونزې ته اشاره وکړه د بوټو د کرلو په وخت باید څه وشي نور په افغانستان کې کوم ستونزې دي د زراعت په برخه کې چې کروندګر ورته متوجه نه دي لیکن که یو څه کار وکړي ورته توجه وکړي نو حاصل به زیات شي تاسو عملی کار کړی دی لیدلی مو دی لنیزې کروندې مو لیدلې دي د قانونو کارونو مو کتلې دي دغه مسایلو ته که تاسو لنډه اشاره وکړي ښه به سي کېدای شي کټول نه ځینې خلک ستاسو له تجربو زده کړه وکړي
علی سروان صاحب مهم خو دا لکه څنګه چې صاحب ورته اشاره وکړه په زراعت کې مهم دی تخم د باد کې تخم د اصلاح شوي تخم ده که چېرته موږ اصلاح شوي تخم دیکان ته په وخت او زمان ورسوو دیکان کولای شي چې د هغې څخه ډېر اعظمي ګټه وچته کړي او بل د وخت د کښت ده د کرلو وخت ده که چېرته موږ تاسې د هر اقلیم جدا جدا وخت لري که چېرته د وخت په نظر کې ونه نیول شي نو هغه حاصلات هم ضعیفه راځي ځکه چې د هغې نبات ضعیفه راځي کله چې نبات ضعیفه راغی د هغه حاصلات ضعیفه راځي وخت ډېر مهم ده سرمان صاحب او د اصلاح شوي تخمونو د هر نبات چې وي هغه ډېر مهم ده او بل هغه د ځمکه چې دوی کرل کېږي د هغه په صحیح طریقه سره کلبه کول دي چې په ښه طریقه سره کلبه شي چې هغه کې کومه ارزګه یا پاتې نه شي چې هغه هلته ارزګه یا وي امکان دي ولري په ارزګه یا ورسره امراض وي نو د نبات چې د ښه حاصل یا د نبات د ښه نمو مخه نیول کېږي نو او بل په زراعت کې چې د موضوع نه زیات خوابلال نه شو مونږ په افغانستان کې د بد پښتانه په هارټیکلچري بخش کې سربان صاحب ډېر دغسې نباتات هغه بوټي تولیدوو چې هغه د سیډلینګ روستاټ په واسطه سره رامنځته کېږي یعنې تخم موږ په ځمکه کې اچوو هغه راشین کېږي هغه پیوندوو هغه کروندګرو ته تقسیمو توضیح کوو نو که چېرته د زراعت له نگاهنه دې غد نه مخه واوړي او کلونه د روستاټ سیستم ته داخل شي چې هغه کلونه سیسار دې ته وایي چې لږ د کان سار ورباندې خلاصي کله چې موږ د ریشې په واسطه سره نبات رالمنځته کو یعنی هغه د ریشې په واسطه سره شین شي او په هغه پیوند شي دا نو څو فواید لري سروان صاحب چې یو خو د دې ونې چې دا عمر یې ډېر زیات راځي او بل د دې حاصلات ډېر زیات راځي او د امراضو په مقابل کې ډېر زیات مقاومت لري او د دې د اوبو په مقابل کې ډېر زیات مقاومت لري عینن په همدې شکل سره موږ دغه د نورو نباتاتو تخم ترازو که چیرته په تخم د موږ زیات کو کاسو کو هغه په اصلاح کېدو کې ډېره توجه وکړو هغه کوم شرکتونه خصوصي شرکتونه یا دولتي مرجع چې تولیدوي ډېر زیات کوشش وکړي چې دوی تخم په اصلاح کېدو کې ډېره توجه وکړي نو د دېکان د حاصلاتو زیاتوالی خو بېخي زیات راځي او بل وخت مې مخکې درته اشاره وکړه وخت ډېر پام وکړي او بل د ځمکې کلبه کولو ته ډېره توجه حکومت ته په خطرې کې سره کول باسي او د سربان صاحب چې یو دغه سي د سمرواج د افغانستان کې چې د پتی چې کوم په پټای کې دای کوي د دې ول په سي اندازه سره وشي چې ته پټای نه واره یو ځای دی وبو د وچوال نه لمنځ دي یو چې وبو د انتکیږي اغل کې دی
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب. انجینر صاحب خیری، یو شکایت چې په ډیرو ولایتونو کې داغه دی څړځایونو دی او وایي چې اکثره غصب شوي دي په ډیرو ولایتونو کې، او اوس یو وخت چې افغانستان به ګاونډیو هیوادونو ته غوښه صادرولی، څاروي به له افغانستان، ایران او پاکستان ته تلل، اوس له ګاونډیو هیوادونو افغانستان غوښه واردوي، او علت یې هم دا ده چې مالداري ډېره ځپل شوې ده، له منځه تللې ده. په هلمند کې څنګه؟
بله، د دې نه مخکې چې دغه سوال جواب درته وایم، یو اوریدونکي مخکې یو انتقادي پوښتنه وکړه چې هغه د بولان لپاره،
بله،
نو دا داسې ویل چې دوی هلته څو جبه فارم لري، هغه تر اوسه نه دی راغېدلی او دوی معلومات نه لري. نو دغه ورور ته زما جواب او معلومات هغه دا ده یا چې د بولان په ساحه کې یو 233 جریبه څېړنیز فارم دی چې په هغه کې زموږ کارمندان متخصصین د تخمونو په اړه څېړنې کوي، مقایسوي تجارب لري، او همدارنګه د 30 میلیونه پانیو په ارزښت یوه پروژه پکې فعلا هم په کار بوخته ده چې سږ کال به انشاءالله تکمیلیږي، چې هغه کې دغه فارم د اوبو سیستم دی رغول دی او احاطوي دیوال دی او د دې دفاتر او هغه ځایونه دي چې په هغه کې به تخمونه تولیدیږي، او همدارنګه مو ځینې ماشینري مډرن ماشینري چې سیټ کلینران او نور هغه وسایل دي چې تخمونه به په نوې ټکنالوژۍ په اساس کاری، لکه د خط په شکل یا د په نورو شکلونو باندې. نو په دغه فارم کې موږ پوره فعال کار کوو او تر فعالیتونو لاندې دی. او بل فارم دلته دی انور باغ په نامه، چې په دې کې سرجری به فارم دی چې په دې کې کوریې تولیدیږي. هر کال موږ په دغه فارم کې یو لکه 50,000 نیالګي تولیدوو، چې دغه هر کال د هلمند ولایت عامه ځایونو ته تولید کیږي، او دغه نیالګي میوادار او غیر میوادار نیالګي دي. او بل فارم کوم فارم چې دای شي د مالدارۍ فارم دی، چې ما مخکې یادونه ونه وکړم، چې هغه 300 جریبه فارم دی چې په هغه کې په خا ډیر او د مالدارۍ او د افغانستان په سطح غټ فارم و. نو هغه موږ په پلان کې دی، هغه موږ وزارت ته د هغه پلان ورکړی دی چې هغې ته زیاته بودیجه په کار ده، چې هغه بیرته په همغه رقم ورغول شي، چې د خلکو هغه لبنیات دلته مسئول شي، پروسس شي، او خلکو ته په دې کې کار پیدا شي. دا موږ په نظر کې لرو، خو دوی دا په نظر کې ولري چې هر څه د امکاناتو په اساس کېږي. کله چې امکانات نه وي، خو امکان نه لري، دغه په موږ وښیم چې شال پروت دی، موږ اوس په هغه کې تخمونه تولیدوو، تصدۍ ته مور کړی دی، خو که چېرته موږ دغه امکانات د رغولو ولرو، هغه په اختیار کې دي، د بودیجه مو د دې لپاره غوښتې ده، پلان ورته لرو.
بله صاحب، مخکې تر دې چې د مالدارۍ په برخه کې نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی ډېر زیات منتظر پاتې شوی دی، دوی سوال هم واوري، بیا به د مالدارۍ په برخه کې نظر څرګند کړئ. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. وردګ صاحب، یو څه لنډې خبرې وکړئ چې وخت ډېر کم دی، مهرباني.
مننه. نو د مو په ټول پښتنه دغه ده چې د هلمند په ولایت کې د دوکانګلو سره د حکومت د قانون سره کوم نوو مرستې شوې دي؟
په دې اړه خبرې وشوې صاحب،
د اوبو مقدار څومره دی؟ هلته د اوبو څنګه ده؟ ټیټه ده او کلوړه؟
صحیح ده، مننه. یو بل اوریدونکی پښته، تاسو لنډې خبرې وکړئ. نه، ټلیفون یې قطع شو. خیر، مهرباني. خیری صاحب، ادامه ورکړئ. د مالدارۍ په برخه کې مو د اوبو د سطحې یا دا واټر ټیبل په نورو ولایتونو کې ډېر ټیټ شوی دی، په هلمند کې څنګه؟
اعتباط سمونږ تاسو پی چې د ټول افغانستان په سطح واټر ټیبل رواس پر رواس کته دي، او فعلا هم د هلمند سیند چې کوم دی په دې کې اوبه کمې دي، او کومه دقیقه
اندازه چې دای غاړی هغه د هلمند د سیندیز حوزه سره وی کوم معلومات چې دغه په کار وو. نو په عموم کې دونه ویلای شو چې واټریبل ښکته دی ټول افغانستان کې ښکته دی په هلمند ولایت کې هم پمبې رقم دی او د څړځایونو او مالداری پاکله چې تاسو پوښتنه وکړه په دې کې شک نشته چې څړځایونه او جنګلات تخریب شوي دي، جنګلات قطع شوي دي، څړځایونه په کروندو تبدیل شوي دي. هغه راپورونه چې موږ یې لرو موږ لیدلي دي، اکثره هغه دښتې چې هغه څړځایونه وو هغلته کوکنار کرل شوي دي، هلته خلکو برمې ویلي دي. دا چې د دولت دومره امکان نه لري یا دوی په دغه ستونزه ده چې د دې مخه ونیسي او د دې لپاره هم کار روان دی، د اراضۍ د ریاست خوا خپله د ولایت دخوا. نو د مالدارۍ په هکله همدغه یو اصلي خبره ده چې څړځایونه متضرر شوي دي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه، وخت ډېر کم لرو. انجینر صاحب حبیب الله، که تاسو د مالدارۍ په اړه په مجموع کې څه نظر لرئ، صرف یوه دقیقه وخت لرو.
سربان صاحب، چې په افغانستان کې اصلاح شوي نسلونه راوړل شي د مالداري او د څړځایونو په بخش کې مصنوعي څړځایونه ورته جوړ شي او کوم څړځایونه طبیعي چې دي هغه په علمي طریقه له هغه څخه استفاده وشي، یعنی کروغ سیستم کې تطبیق شي، یو ساحه د یو وخت د فعالې هغه د استفادې وړ شي، هغه بیا بند شي، کرانتین شي، بله نه استفاده وشي، نو په دې شکل سره به دغه د مالدارۍ هغه زیات شي. مثلا مالداري به زیاته شي او ښه نسلونه او ښه د امراضو په وخت کې چې کله دې ته مرض لګېږي د متخصصینو سره په تماس کې شي مالدار، نو د زراعت د مالداري بخش به ښه وده وکړي. او سربان صاحب، یو موضوع ته درته راځم، دغه د اوبو استعمال ولې ښکته ولاړ؟ یو خو د وچکالي هم دا عامل دي او د ځنګلونو نشتوالی ده. او بل که چېرته موږ په افغانستان کې د واټر شید منیجمنت پروګرامونه تطبیق کړو، موږ کولای شو چې د واټر ټیبل سطحه لوړه کړو، یعنې په دښتو کې ډنډونه ونیسو، په دغه ساحو کې چې د اوبو د واورې د اوبو راتګ وي هغلته چې ډیمونه جوړ کړو، نو کولای شو چې موږ هلته د
ډېره مننه انجینر صاحب، دا هم مهمه موضوع ده، خو په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟ آیا حکومت پلان لري او کنه لري؟ تاسو څه لیدلی دی او کنه لیدلی؟ دغه پښتنې دي چې په بل خبرونه کې به له تاسو سره او له نورو ملمنو سره په دې موضوع خبرې وکړي. افغانستان لپاره ډیره مهمه وایي چې موضوع ده. له تاسو انجینر صاحب حبیب الله او د هلمند کرنې او مالداري رئیس انجینر احمد شاه خیری څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا ځلې رادیو خبرونه د ماښام تر اوبه چو دوام لري.
خلکونه زسه پتاوم بخوز ما پر غزل کی اسے بخوز ما پر غزل کی اسے آفت خلقنا زد سے پوتاو بخوز ما پر غزل کی اسے بخوز ما پر غزل کی اسے پتنگلکم محل کی اسے تو پتنگلکم محل کی اسے گلے سے مات جڑا پتھر کی اسے تو پتنگلکم محل کی اسے